سلامونه ستړي مشه د دې سات خبرونو ته موزه سفي الله ستانګ زه خراغ لاستو يم د اسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلی په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې وو چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمعي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډیره مرګ ژوبلې اړولې دا حمله د جمعې په ورځ وشوه نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نهته نه وژلی دي د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانیدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه شپږ میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او کدا لا بند شي لا ودرېږي ډیرو خلکو ژوند بلستون ز سره مخ شي
کار نشته بیروزګاری ده د ډوډۍ درک نشته د ژوند چارې بيخي نامنظم دي بيخي وران دي
په دې اړه بم تاسو ته یو ریپورت ولرو چې اوکرایني ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون دی او شمیر روسی افسرانی په یو بریټ کې وژل دي دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خوندې پرانیزي
شیخ ایبوت الله خو دا سم دا غشتنه د ورور چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر توبه تړلې دي دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت مو مربوط به دا شو تعلیم یو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپږ ملیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې وو په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمعي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګي لوړې کچې سره مخ دي د دغه ادارې په یو راپور کې چنن خبر شو راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغه لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډېرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. پر راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ډبلیو ایف پی په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان 13 ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ډبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېسارې کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندیږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې پیغو د کار بندیز دی، د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده، ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي او دا روزنی ژوند دی ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی رپورټ کې ویلي چې په دغه هیوادو کې 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلود، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلود ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. افغانستان کې تیرو کلونو کې پانګونه کړې ولا دوی غوښتل چې خپل پانګونه ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګونه کمه شوه او ډیره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګونه ولا چې په افغانستان کې مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګونه کړې وه هغه متاسفانه فلس وله منځ لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله تر بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې هغه کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه شو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان له دې ستونزې سره مخ شو.
فضلی صاحب د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو ځکه چیرې دوام وکړي اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې خپله بېوزلو افغانانو باندې هغه کلیوالو افغانانو باندې هغه چې عاید سرچینه لري په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو دغه حالت دی ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدی، ځکه که اوس د چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي. د افغانانو هغه یو شپې یو دو شپې یو هفتې د یو میاشتې هغه د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. پکار دا ده چې نړیوال سره تعامل وشي، نړیوال سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول شي. همداشان باید کوشش وشي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وشي، فرصتونه رامنځته شي، په صنعت باندې پانګه اچونه وشي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له غوروس چې طالبان د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس سعودي شوځي کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولاد د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکړي، اتمن دا رقم خو نوم نه دی چې دی بس د ښځو مکتب بند دی، د ښځو معنا دغه بند یې مشتې خوم دی جم وایي، مشتې بم وایي، دا د وطن خلک هم دغه رقم وایي چې معنا دا د ښځو چې وس یا خدای نه کړده مور یا خور دا خو اتمی په کور کلی کې په هر کور کې ستا دا چې مریض ستا څنګه کولای شي چې نر ډاکټر ته بوځي، دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نشي کولای کومري کا پای د خپل دغه سه نسی ور وسلای که اوس مشته ته شزی ډاکټران یا شزی انجینران یار څه پیدا شي دا غونه پرمختګ مشته نورم کولای شو. مشتنم د دولت څخه دغه د شباید انجینر پر مخ پاین چرونځي خلاص انجینر خپل دغه ته ورسیږي، ام بده دی لاس په خلاص، ام بده جولس لاس په خلاص، ام بده وطن لاس په خلاص، ډاکټران پیدا شي.
په تیرو دوه کلونو کې په کور دننه دینی عالمانو سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د شونځو د پرانیستو غشتنه کړي، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د شزینه محصولونو پر مخ ته په هنتونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاص سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب شته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وس ارته پوره دی. وردی کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې خو ایس په دې کې خو ایس کاپیرون نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته. درس ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره خلکو په دولت کې خارج ته ورسه، ښځې پیلوټانې دي بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غله کمانې چا جوړوي. چې داسو تعلیم ونه کړي خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه زده کړي؟ نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني. دا لور پر ما باندې عقل دی. زه به دغه تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به درس مکتب ته بیا چوم چې ورور یې شی زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکټر ځینې جوړه سي، ورور یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو زده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی به دغه تر نامعلوم وخت پر نامعلوم وخت نو تمام نه لري. کشل کله نامعلوم وخت عمر به بې درسو تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر شجنز د کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه ورسته چې طالبانو د نجونو پر مخ شونځي تړلې، دوی په رواني ناروغي اخته سوي او د افغانستان څخه د وټلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو لویر نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپل لونو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپل لونو او خوندو د تعلیم د زمينې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووزي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغه زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د انجنیر په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي. اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په کراچۍ کې مشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19 د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د ازادي اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه در معلوم دي په کباړې کې نه پرې دي، په کراچۍ کې نه پرې دي، په روټه نه پرې دي. نو اخر مرته په یو لار را کوي. نو یو لار خو را سره وکه که حکومت که ظالم هم ظالمی را سره وکه که مسلمان هم مسلمانی را سره وکه که خځې نن ولا په دوه پلانکو چې خځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د مونږ خوندې ومنډې ماشومان او په جیل کې پراته دي بغارې وهي چغارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې زه نو ستا سره څه وکړم. ته زما شنه ما وغواړه په کوم قانون زه ملامت یم چې زه تا ته جواب درکړم.
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری لقبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې.
موږ خپل کاروباري او کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو سو وتلې. پولیس مو تنګي بیا وای پار سو په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دي دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړه په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکرين پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بيړيو پر مرکز ته توغندې په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډیره مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکرين پوځوي چې د بریټ جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي. د اوکرين د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکرين د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسي دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسي عسکر ورک دی. ماسکو د دې بریټ په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه خبره کړي او د اوکرين د پوځ د ادعاو په اړه هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکرين څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د وی درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسي لورک مارل شوی والی میخائیل رازوشایف په خپل لومړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړاو وویل چې د روسي هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندر غاړې کې پریوتی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یا د لوبډلې چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډله خو دا سوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به غور کوي. نو کله چې واخ را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم واخ کام نه کېدلو. د موږ ریاست لم ځکه چې بيخي کامې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي. له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلونه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رښتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی. او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مار سنیو ته څنګه دی ویلی.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبانو حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړی له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه، د سویدن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډنی بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغې کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې دوه ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو، او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني کې دارن اونا مشکلات چون حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده، او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې دغو نجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي، چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقوقو فعال فرشته نوري وای
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه له منځه وړي له بعد مرغ نړۍ د حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته کوي. زه شخصا د معلولیت لرونکو او په ځانګړي توګه د کنجونو او ښځو د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن یم چې نه خبرې کولی شي او نه څه اورېدلی شي. هغوی په کور کې له خپلو کورنیو سره په دې حالت او شرایطو کې هیڅ سرګرمی نه لري. د دوی یوازینی هیله د خپل راتلونکي لپاره او یوازینی پلان د همغه ښوونې او روزنې له لارې و چې په ښوونځیو کې د ځان لپاره جوړ کړی و.
در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
د نشنوایانو نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان د ناورېدلو ستونزه لري چې له 80% څخه زیات یې په مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي. د خلک ټول ټال له 300 څخه ډېرې بیلابیلې د اشارې ژبې کاروي. اوس د معلولیت لرونکو خلکو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو اندېښنه دا ده چې د ښوونځیو په تړل کېدو به دوی ونشي کولی چې خپلې د اشارې ژبې زده کړې او مهارتونو ته وده ورکړي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالوه. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولي، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. بخښنه نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډیره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسې له کورنۍ له غړو سره سیاوجې ناست یو، تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه تو وخت کې شاید هغه د تا نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې.
دیوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دینې په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه ښودلې که چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرامه فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په د لوسره د انسان ذهن د منفي خواته بیي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاری. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړی ته واده شوي، اوس یو لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلان که مثلا برش میگه
خو مری زیاد شوی طول ور توایی چه ده زوری خزه بین سوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلې تیزابې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر مېرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیوجې ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتر وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دې شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګرځوي، داسې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله زونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دې د خلکو کور کې دې ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو مېرمنو باندې، پر خپلو خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړي بیرون وځي. که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه په خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه سه مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي، نو اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه سه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې د خپل ډول رواني ناروغي ده. ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پارش باندې شک کوي، نو د خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري خو دغه مثلا نه خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دی زیاتوي چې په مېرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکې سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او مېرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هېڅ وخت کې مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال ده په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځانته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حد لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د ښځو د فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کیږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کیږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکات او افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې مانه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کیږي، او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره شي. او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان، نه ژوندی ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناه نه کړي او په غیبانه شک لګيږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي؟
دقیقه د کورنۍ وضعیت خرابوي. په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي. او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلې ده اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوبه دی، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بده لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه دپاره، د نارینه دپاره آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کیږي، کوم قوانین چې ورته وضع کیږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کیږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کینی. ها هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کیږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کیږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بله
چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا کمن ته باندې ها قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ د هب یو داسې تر سره کیږي چې نبي اي تا د پر افسوس ګټل لري نبي اي مونږ د پر افسوس کوم ګټل لري
بل نيازي صاحب اخر پښتنه باندې سمات راکم چې هغه میرمن او تاسو د کورنۍ له خوشا قرباندي کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې دغه شکم لري کی او خپل آرام ژوند ولري
نو خوندو ته بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه او ته د نیکو هدایت ورکړي چې شکي خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوئ دغه حالات که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې د رحمت په اوبو هم پرېوې بیا ځان نسي پاکولی نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړئ فیصله وکړئ ورته ویښی په چی شي باندې شک لري دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه دې خاصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله دراسي او ستانه بښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحاله باندې خپل ژوند مخته یوسئ
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب تاسې ژوندی او سلامت اوسئ د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړی ده الله تعالی فرمای اجتن یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمانونه ګناه دي د دې آیه پرانا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلاتین اجازه نه راکې اسلام وايي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر و نه ویني دې آیات په اساس ک سړی په کورنۍ کې ک په ټولنه کې ک په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګمانی کول د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازل بین بیا مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات د بدګمانی نه او بیجای شکونه او بیجای شبهاتونه ایجادېږي ځکه د کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو د اعتماد د کورنۍ ختمي په دغه وجه نه اسلام مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی دی چې موږ منی کړی ولې نه اجتنبو کثیرا من الظن تاسو اجتناب وکړئ له ډیر ګمانونو نه ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي ها خلکو چې ډیر شکونه کوي بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بې ځای اله ټلیفون ولټواله دا کتابچه ولټواله دا خط ولټواله دا ولټو اله بکس ولټواله دا شای وکړه دا کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي نو بهتر دا د مسلمانانو عمومي راهنمودي لارښود چې مؤمنانو ګمان په بل باندې خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي مخصوصا په کورنۍ نظام کې په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړ د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منی کړی یو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ په ځای خفګان منځته رانه شي، نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش، نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا کی تباکڑا گل رنگا زندگی میں سامنا کی تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا
پیلنے شم دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ نا سنگا زندگی دا ہے نا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسو عمر ستم کرے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ